السلام علیکم دا مشال ریڈیو دے وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان اسرار الله مومند او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم لما سره وي. په دې غړي کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د غسی د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو. مرکه هم د خبرونې برخه ده، خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار الله مومند نه اورو.
مهم خبرونو لنډیز د پنجاب صوبې د کورنو چارو صوبایي وزیر په ګډون یو شمېر کسان په وزن مرګي برید کې وژل شوي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د تنو کاتو خط په جواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې. او د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 ورلو سره د دې هیواد په لرې ختیځ سیمه کې لا درکه شوې. او د خبرونو تفصیل د پنجاب د کورونو چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوي ځانمرګي برید کې د کورونو چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د پنجاب صوبې د وزیر الله سلاکار سید الهی مطبوعاتو ته وویل چې د شجاع خانزاده مړی له ملبې راوستې دي. د دې په خبره برید کې د هزارو سیمې ډي سپ شوکچا هم وژل شوي او شاوخوا 15 نور جوبل دي. بلکې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پر دې اړه رسنیو ته وویل
یہ رد عمل نہیں ہے، یہ
دہشت گرد نموڑ وائی عمل نہ دے دار ترا گرو خپل منصوبہ دا مگ دوی عمل یا رد عمل پرواہ نہ کو مگ پاکستان دوی ل قبضے جغورل غواړو مون خلکو ته جون ورکو او وسلوال خلکو نه د جون خستو لپاره راغلی. د دوی مقصدونه منفی دي. د سلاودین ایوبی په نامه یو تن چې ځان د لشکری اسلام ویان بولی مشال ډیو ته یی د ویلی چې یاد برید دوی کړی او پنجاب صوبه کې به دا قسمه بریدونه نور هم کوي. په اټک کې شوې دې پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتر غوځېدل او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي دي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د اتنو کاتو خط په جواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلې دی. د سرچینې د نوم نه خودو په شر د مشالډي وزادۍ څنګه ته ویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او وروسته به یې نتیجه معلومه شي. یا د سرچینې هغه وزیر رد کړي چې ګینې پاکستان تر افغان پلاوي سفر بې ګټې وو، خو دا معلومات یې ورنکړه چې د پاکستان د عمل په پروګرام کې څه شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اته مادې یې درلودې پاکستان ته وسپارو او اوس عمل پروګرام د همدې لیک ځواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی مشر امید ګل تېره شپه د 9 کلونو په عمر د دماغ د رګ شلیدو له وجې مړ شو. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کېږي چې له مخې د هندوستان او افغانستان په ګډون په ګاونډیو هیوادونو کې د لاسپوس وسلوالو ډلو په استعمال سره خپل سره څوک وساتي. حمید ګل چې له 1908 نه تر 1909 کلونو پورې د ISI مشر وو، د نویمې لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې مهمه برخه درلوده. د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف په ټول کندیزه غونډه شوي. په سوات منګوره کې پرون شوې دغه غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوي. غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو ځایي مشر ډاکټر خالد محمود ویل
حکومت مخ په وړاندې لاړه، ترقیانې وکړې، تعلیم شرط تاسو وګوره مخ په وړاندې لاړه، زه دلته د تعلیم د پاره جوړم، خو دا د یو غریب د زوی مسله ده، نو په دې مسله باندې څوک پسندیدګۍ سره بحث نه کوي.
په غونډه کې پریکړه شوې چې حکومت دې تر هغو مکتب سکولونه نه بندوي تر څو چې یې د دغه سکولونو زده کوونکو لپاره متبادل بندوبست نه وي کړی. تعلیمي چارواکي وایي په پیښور ارمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت په صوبه کې د هغه سکولونو بندولو امر کړی چې سیکیورټي او چاردیواري نه لري. په پیښور ارمی پبلک سکول برید کې د جوبل شو زده کوونکو میندو پلرونو له حکومت څخه غوښتي چې د دوی بچو ته د مفت علاج او تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. دغه میندو پلرونو د غازی SPS فورم په نامه یو سازمان جوړ کړی. د دې سازمان غړو نن په پیښور کې له مشالو سره په خبرو کې د هم غوښتنه وکړه چې حکومت دې په لیکنې بڼه له دوی بخنه غواړي چې دوی بچو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. یادې به چې تېر کال دسمبر په 14 پاکستاني طالبانو په پېښور ارمي پبلک سکول برید کې څه باندې 130 زده کوونکي وژلي وو او یو شمېر یې ژوبل کړي وو. د انډونیشیا یوه کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 ورلو سره د هېواد په لرې ختیځ سیما پاپووا کې له درکه شوې ده. د انډونیشیا چارواکي وایي د پاپووا له مرکز جای پورا له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته نن غرمه مهال له دغې الوتکې سره د دوی اړیکې پرې شوې. د هوایي چلند چارواکو ویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان 40 لویان او 15 عمله وه. یوه چارواکي د فرانس خبري اجانس ته ویلي چې په دغه غرنۍ سیمه کې هوا ډېره خرابه وه. او د چین د بندري خار تیانجن د چاودنې له امله د مړو شمېره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوې. په عین حال کې د چاودنې د زی شاوخوا اوسېدونکي د کیمیاوي موادو له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغې چاودنې له امله له 200 زیات کسان په هسپتالونو کې بستر شوي دي. چارواکو تر اوسه پورې د 40 کسانو مړې پېژندلې او د نورو پېژندنه روانه ده. د تیانجن ښاري ادارې ویان د ګانګ جانشینګ نن په یوه خبري غونډه کې وویل نن سهار تر 9 بجو پورې 112 مړي موندل شوي دي. موږ د 40 مړو شناخت معلوم کړو. موږ تر اوسه په دې کار کوو چې د 80 نورو مړو پیژندنه وکړو. پولیسو تایید کړی چې په لوړه کچه زهرجن سوډیم کیمیاوي مواد چاودنې ځای ته نږدې موندل شوي دي. یادې وي چې د تېرې شروع په ورځ د چین د تیانجن ښار د صنعتي بندرګاه په یو ګودام کې چاودنې شوې وې. د اتر دی محل د مشال خبرونه
خبرینم د اسرار الله مومن اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور چې د پنجاب د داخله چارو وزیر نن په یو برید کې وجل شوی دی. د پېښور د آرمی پبلک سکول کې د زخمی شو زده کوونکو پلرونه وایي چې باید حکومت دې د دې ماشومانو سره مرستې وکړي.
زه دغه مطالبې د حکومت نه کوم چې ته ماته نشانه حیدر راکا یا ماته ستاره ضرورت راکا. دا خو زه غوښتې شم کنه چې د عوام د جان مال حفاظت دی که حکومت پای کې ناکامه شوی دی نو پکار شوی دی هغه اډمټ کړي. دا خبر
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندي غونډه شوې.
سیاسي پارټۍ څومره چې دي د سوات که زمونږ د یو بل سره هر څه پاتې خو د خپلو بچو د مستقبل لپاره موږ یو موټی یو چې کوم سکولونه کالجونه اوه جوړ دي اوس یې پنډ لپس کېږي نو دا پنډ به راغستې وکړو نو دا به د ایجوکیشن ولګوي.
او پښتانه سیاستوالان وایي مرکزی حکومت د چین اقتصادي راهداري منصوبه کې لومړی د پښتنو له سیمو تیرېدونکې لاره جوړه کړي.
دا پښتون قوم هر یو فرد ټول په دې باندې اواز جتوي او د دې لپاره به تګوداو کوي چې مونږه داسې ناانصافي په دې ملک کې نه غواړو چې کوم ناانصافي مونږ سره کیږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پنجاب صوبې د داخله چارو وزیر شجاع خان ساده په ډیره کې په یو ځان وژن کې برید کې د صوبایي وزیر په شمول 12 کسان وجل شوي دي. یو شمېر نور پکې زخمیان شوي دي. بلخوا ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر اسلام د پیښې ذمهواري قبول کړې ده. تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د حضرو پولیسو د وینا تر مخه چې 14 نن د اتوار په ورځ هغه مهال رامخې ته شوه چې د اټک سیمې په شادی خان کلی کې د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده په دیره کې جرګه کېده چې پکې ګڼ شمېر کسان موجود وو او دغه مهال یو ځان وژون کې دیرې ته را دننه شو او ځان یې د بارودي موادو سره والوزولو چې په نتیجه کې د دیرې چتره پرېوتو او شجاع خانزاده په شمول 150 نه زیات کسان د ملبې لاندې شول. وروسته د پنجاب وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سعید الهي د صوبایي داخله وزیر شجاع خانزاده د وژنې پخلی وکړو. دې تر څنګه د حضرو پولیسو د ډی ایس پی شوکت شاه د وژنې هم پخلی کړی دی او ویلي دي چې ملبه کې ګیر کسانو د راویستو لپاره امدادي ادارو هلې ځلې روانې دي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې په چاودنه کې د 12 کسانو مړي د ملبې څخه راویستل شوي دي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر پرویز رشید مطبوعاتو سره خبرو کې د چاودنې غندنه وکړه او وی ویل چې دا قسمه حمله د حکومت عزم نشي کمزورې کولی.
دا رد عمل نه دی بلکې دا د ترهګرو خپله منصوبه ده، خو مونږ د هغوی د عمل یا رد عمل پروا نه کوو. مونږ خپل عزم لرو او مونږ به پاکستان د هغوی د ناوړه منصوبو نه بچ ساتو. مونږ خلکو ته د ژوندي اوسېدو حق ورکول غواړو، خو ترهګر د خلکو ژوند اخلي نو انشاءالله په دې کې به کامیابي د پاکستان او پاکستانی اولس وي.
د یادونې ده چې ناقانونه ګرځولی شوي تنظیم لشکر اسلام ترجمان صلاح الدین ایوبي د نامعلومه ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمواري قبوله کړې ده او وینا یې وه چې په راتلونکي کې به په پنجاب صوبه کې دا قسمه نور بریدونه هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تاسو د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخانی مشر حمید ګل تیر شپه د نه او یو کلونو کې د دماغ او د رګ شلیدو لوي چې مړ شوی دی، په دې اړه د نجیب عامر دا رپورټ اورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر حمید ګل تیر شپه د مغزي سکتې له کبله مړ شو. دغه متقاعد جنرال تر مغزي خونریزۍ وروسته له اسلام آباد بهر یو روغتون ته انتقال شو، خو ډاکټران یې په ژغورلو بریالي نه شول. حمید ګل ته د پاکستان د هغې ستراتیژۍ د پلار په سترګه کتل کیږي چې له مخې د هند او افغانستان په ګډون په ګاونډو هیوادونو کې د سخدریزو وسلوالو په مرسته له نیابتي جګړې په استفادې خپل نفوذ وساته. حمید ګل چې له 1980 تر 1990 کلونو پورې د ایسای مشر و، د نویمې میلادي لسیزې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو په ایجاد کې کلیدي نقش درلود. د دې تقاوت پر مهال هم یو جنجالي شخصیت و. د امریکا متحده ایالاتو پر د تور لګاوه چې په پاکستان کې له سخدریزو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. حمید ګل چې د امریکا سخت مخالف و دغه تورونه یې ردول. پښتون ملت پال سیاسي شخصیت عبداللطیف افریدی وایي جنرال حمید ګل مذهبي جنوني سړی و. په امریکا کې میشت سیاسي چارو کارپوه ډاکټر محمد تقی مشال لړیو ته وویل د جنرال حمید ګل مړینې ډېرې پښتنې بې ځوابه پرېښودلې. د زیاته کړه
حمید ګل مړ شو، خو هغه سوالات چې د هغې کردار باندې شخصي نه خو د هغې پروفیشنل کردار باندې چې کم وو هغه داسې تکمیل ته ونه رسېدل. باید چې کم کارونه هغه په پاکستان کې او خصوصا په افغانستان کې کم لاسوهنه کړې ده، هغې باندې د هغې تعدیب شوی وی، د هغې کورټ مارشل شوی وی، د هغې باندې قانوني کاروایی شوې، هغې نه هغه بچ لاړو د دې دنیا نه. او د هغې د مرګ سره افغانستان کې د خونریزي باب بند شو چې کوم کال نه وړاندې بیا وروسته شروع شوی.
د یادولو ده چې جنرال حمید ګل په ښکاره په افغانستان کې د جنګیدونکو طالب وسلوالو ملاتړ کاوه. کله یوې خوا د تحریک انصاف مشر عمران خان په شان ځینو سیاستوالو د هغه پر مرګ خفګان ښودلی، نو له بلې خوا افغانان او ځینې څېړونکي وایي په تیرو څو لسیزو کې د جنرال حمید ګل د منفي کردار له وجې افغانانو او پاکستانیانو ډېر مرګونی تکلیفونه لیدلي.
د نجیب عامر رپورټ مورید د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخانی مشر جنرال حمید ګل د پنجاب په مری خار کې مړ شوی دی. د حمید ګل پلویان هغه د پاکستان د پوس یو تکړه جنرال ګڼي، خو د هغه ناقدین وایي چې په افغانستان او پاکستان کې د سخدریزۍ په وده کې لوی کردار درلود. زموږ همکار شاهین بنیری په دې موضوع د قانوني او سیاسي چارو د کارپو لطیف افریدی سره خبرې کړې دي. هغه وایي
جنرال حمید ګل چې دی خو د پاکستان د فوز جرنیل، خو ډیر خلک د طالبانو د پلار یا فادر اف طالبان په نوم باندې پیژني. د دې څه وجه ده؟ دی خو په فوج کې وکنه
شاین صاحب. دا سدا چې جنرال حمید ګل چې دی دا فکری لحاظ را ډیر انتهایی قدامت پرست، رجت پسند او انتهایی مذهبي جنونی سړی و، او فکری لحاظ را هغه بیا چې دی په فوج کې شو نو په فوج کې هر موقع دا کوشش کړی دی چې دغه رائټ رائټست لار چې دا دغه مرتجه لار دغه قدامت پرست لار په دغه لار لاړ شي. نو د فکر په حواله سره دې چې څه وخت بیا د آی ایس آی مشر شو نو د خپل هر کوشش کړی دی چې دا خپل مرتجه فکر چې دی چې دا خپل پسماندہ فکر چې دی چې جامع د اسلام راغوسته وا دا نه اسلامي فکر او نه مذهبي فکر او نه دا د پاکستان فکر دا انتهایی رجعت پسند او د بین الاقوامی ارتجاع یا کنزرویتزم او د دې رجعت پسندی یو نمائنده او دلته په پاکستان کې نو دا هر هغه کار کړی دی بشمول طالبان جوړول بشمول طالبان مضبوطول بشمول په پاکستان کې دننه طالبانو ته مرسته حمایت او ملاتړ کول هغه هر هغه کار کړی دی چې دا د رجعت پسندی کارو دا د مذهبي جنونیت کارو دا د ترکۍ د لارې خنډو د افغانانو او خاص کر د افغانستان په ضد کارو نو دا دغه سی یو شخصیت وو.
دی چې په کال 1992 کې چې کوم د نوکری وه د چې کوم وظیفه وه د پاکستان د فوج سره د هغې نه ریټایر شوی و د هغې نه وروستو بیا هم دی په میډیا باندې راته او د پاکستان چې کومې مسلې دي خاص طور د فارن پالیسی چې کوم ایشوز وو په هغه باندې بردې بیانونه راتله افغانستان باندې به راتله د ده څه کردار و د ریټایر کېدو نه وروستو؟
د ریټایر کېدو نه پسته د بالکل کردار دی چې کوم بین الاقوامی ارتجاع ده یا انټرنیشنل ریئکشنری فورسز چې کوم دي هغه په هغې کې القاعده هم شامل و په هغې کې جماعت اسلامي هم شامل دی په هغې کې اخوان المسلمین هم شامل دی په هغې کې ټول چې څومره بین الاقوامی رجعت پسند قوتونه دي په مختلفو ملکونو کې دي د دوی یو اتحاد و او دا سړی چې کوم دی په هغه اتحاد کې هم شریکو او دا د هغې اتحاد یو نمائنده و په پاکستان کې د بین الاقوامی رجعت پسندی یو ښکاره ویان و او داسې مې و چې دا د مفت کول د طالبانو ته امدادونه رسولي دي د طالبانو ته ټریننګونه ورکړي دي د طالبانو ته څه څه کړي دي د طالبانو په نوم مختلف دا تنظیمونه چې کوم په پاکستان کې جوړ شوي دي نو په دغې کې دا د بین الاقوامی رجعت پسندی نه د دې سړي ډېرې ګټې وټې وې.
تاسو د قانوني او سیاسي چارو پو لطیف افریدی مرکه اوریدله چې زموږ همکار شاهین بنیری ورسره کړی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په پېښور آرمی پبلک سکول برید کې د شوبل شوو زده کوونکو پلرونه له حکومته غوښتنه کوي چې د دوی بچو ته د مفت علاج او تعلیم اسانتیاوې برابرې کړي. دغه پلرونو د غازی اس پی اس فورم په نامه یو سازمان جوړ کړی دی چې تفصیل درته شبیر احمد جان وړاندې کوي.
په دغه پیښه کې د ژوبل شوي ماشومانو د پلارانو لخوا نوی جوړ کړل شوی تنظیم ای پی ایس غازی فورم مشر اکبر خان مشال لیډو ته وویل چې د دوی بچي ژوبل شوي دي او د دوی ستونزې د شهید شوي ماشومانو او د هغوی د مور پلار نه بدلې وې نو ځکه په دغه پیښه کې د ټولو ژوبل شوي ماشومانو پلارانو پریکړه وکړه چې د دوی د یو بل تنظیم وي.
دا په دغه حال چې کوم کسان زموږ دوستان مخې ته راغلي وو موږ هغو ته پریښې وو چې کېدی شي هغه زموږ نه بهتره کارکردګي وکړي خو هغې کې چې کوم دی زموږ سرسه دوستانو سره ریزرویشن وو څه داسې خبرې وې چیرې په دې کې زمونږ چې کوم دا غثمی بچی دي دا ورستو پاتې کیږي نو موږ به لري ضرورت محسوس کو چیرې زمونږ خپل یو نمندګي په کار ده.
دوی حکومت ته دیرلس نوګاتی او چارټر اف ډیمانډ یا غوښتنه وکړي چې په کړه دغه ماشومان ته د امنیت نه ورکولو نه کم کېدو په وجه مافي غوښتل دغه ماشومان ته سندونه او تر اخره پورې دوی لپاره ویړیا تعلیم او د علاج مهمې غوښتنې شامل دي.
نو دغه مطالبه د حکومت نه کومه ته ماته نشانه حیدر راکا یا ماته ستاره ضرورت راکا دا خو زغستې شمه کنه چې بي
د عوام د جان مال حفاظت دے تو حکومت پائے کہ ناکام شوے دے نہ پکار شے دے اگے ایڈمٹ کی دا خبر او من تر لیٹر اف اپولوجی لکھی چھ من گسا سو بچو تر زندگی حفاظت پر کو ناکام
دا پیخ کے جو بل شوے دلسم جمعہ طلحہ علی وائی چیا دے پیخ د دی پ ذہن رو باندے ډیر بد اغیز غرزول دی
ما تا درے دو گولی لگی دلیو یو خلا کے دو چیسٹ کے نو ٹریٹمنٹ ان پروسس دے زما دے دے سری شوی نو اس ما تا دا مسئلے چی دا خلا کے دو درے آپریشن پاتے دے او ٹیسٹ کے ان پاتے دے نو منتا تا حیات میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ہی کنا زمون دومره مسئلے پاتے دیو سم زما کمپلیٹ ٹریٹمنٹ دے شوی
دا پامل دا چ دا غازی فورم اے پی ایس پنوم دغه نوی جوړ کړ شوی تنظیم غړو دا مرکزی حکومت تا غوښتنو کړه چې دروان میاشتې تر دیشمې نیټې پورې د دوی دغه ټولې غوښتنې په تحریري شکل کې ومنل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د شبیر احمد جان په ریپورت کې اوریدل چې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د ژوبل شوو زده کوونکو پلرونو د غازی شهدا فورم تنظیم نه بیل د غازی اے پی ایس فورم په نوم یو بل تنظیم جوړ کړی دی او دوی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی مسلې د هواري کړل شي. اوس ورسو د یو بل رپورت طرف ته د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د پخانی وزیر اعلی د مشیر سید معصوم شاه د نیول وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د دوی د ګوند بدنامولو په غرض سازش روان دی او دوی باید د مخنیوي لپاره هر قانوني ګام پورته کړي. نن په پېښور کې د خبری غونډې پر مهال نوموړي دا خبرې کړې دي چې تفصیل درته زلاند یوسف سی وړاندې کوي.
د احتساب کمیشن په صوبه کې چې کوم ناروا روش تیری او د خلکو په عزتونو کوم لاس اچولی دی موږ په هغې مزمت وکړو، په هغې هم خبره وکړه. دلته کې چې قصدن آمدن بعضې عناصر د عوامي نېشنل پارټۍ باره کې په میډیا کې د مختلف قومی ادارو نمونه استعمالی اور عوامی نیشنل پارٹی بارے کے دے وقت کے کم یو د بدنامے کوشش کی گی منگ داغی مزمتوں کو پاغی منگ کو لاؤ خبر اوکڑا اور بیا گختن اوکڑا ما پخپل گختن اوکڑا دا چیئرمین نیب نا چی اگر پخپل دا دے معاملات و تحقیقات کی چدا صورت حال سرے منگ دا احتساب قطن خلاف نہیں ہوں. احتساب پر ملک کی ضروری دے او هغه احتساب چې هغه د قانون د تقاضو مطابق وشي، هغه احتساب چې هغه د انصاف په بنیاد باندې وشي، داسې احتساب نه چې په هغه کې د خلکو بې عزتي وشي، داسې احتساب نه چې هغه د بې انصافۍ په بنیاد باندې وشي. او درېیم چې کوم په پنجاب کې نن یو لویه واقعه وشوه، هغه واقعې باندې مزمت هم کوو، همدردي هم لرو د شهیدانو سره، او نه صرف دا چې مزمت کوو او همدردي لرو بلکہ یو ځل بیا د خپل موقف دوہراوو چې ظلم او انتها پسندۍ خلاف عوامي نیشنل پارٹی کم کردار ادا کړی دی. موږ به موجوده ادارو او حکومتونو سره مکمل تعاون کوو، خپل کردار به ادا کو تر سو پورې چې دا ناسور مکمل طور ختم شوی نه.
حیدر صاحب دا کوم ناصر دی تاسو وایئ ان پی خلاف چې کوم نه راپاهېدلی دا رسو
دا خلا بیخی ښکارا مخې ته نه دی راغلی چې زه وایم چې دغه دی، خو چونکہ په مختلف اخبارونو کې په میډیا چینلز کې خبرونه پلانټ کی لګیا دي، افواګانې خوري، نو موږ هم په دې تکل کې اوس چې هغه کسان موږ ښکاره کړو او نه صرف دا چې ښکاره کړو بلکې د هغې خلکو خلاف د پاکستان د قانون مطابق موږ حق لرو چې موږ کاروایي وکړو.
تاسو د عوامي نېشنل ګوند مشر غړي امیر حیدر هوتی خبرې اوریدلې چې زموږ همکار زلاند یوسفزی سره کړې وې. اوس ورسو یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګندیزه غونډه شوې ده. په سوات مینګوره کې پرون شوې د دې غونډې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 200 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې.
غونډې ته د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد سوات کې د تعلیم په اړه تفصیلي راپورونه وړاندې کړل چې پکې په پوری توګه 2000 ماشومان د مکتب سکولونو ختمولو په وجه د مشکل سره مخ دي. دغه رنګه سله پاسه 4500 لسم پاس ماشومان د تعلیمي ادارو نشوالي له وجې وړاندې زده کړو نه پاتې کېدو ویره ده. د غونډه کې برخه اغستونکي د عوامي نېشنل ګوند سوات مشر او پخواني اسمبلۍ غړي شیرشاه خان په دغه اړه وویل:
زما گزارش به دایي چې زموږ سیاسي پارټۍ څومره چې دي د سوات که زموږ د یو بل سره هر څه پتنې خو دسې په دې ایشو باندې په دې باندې د خپلو بچو د مستقبل لپاره موږ یو موټی یو. زما دغه کې هایر سیکنډري سکول کالج باندې جوړ کړی دی خوشې پروت دی یا لکه سینکشن هغه سل خو د یو ورځې کار دی مشرانو تاسو سینکشن نه شئ اخته رغول نو غټه خبره ده خښتې به لږ ودي یو ګران کار به چې کوم سکول کالجونه اوه جوړ دي نو دا خو اوس یې پنډ لپس کېږي نو دا پنډ به راغستې وو که نه دا په دې ایجوکیشن ولګوي که نه
دغرنګه د جماعت اسلامي سوات مرستیال امیر قاری اصرار احمد اول که حکومت دې قام ته تعلیم ورنکړو نو دې به ډېرې ناکاره نتیجې مخې ته راشي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه مرکزي ترجمان او د سیدو شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود زیاته کړه چې د پاکستان په عین کې اولس ته بنیادي حقونو ورکولو کې تعلیم ورکول هم شامل دي.
قومونه مخ په وړاندې لاړه ترقیانې وکړې تعلیم شره تاسو وګورئ مخ په وړاندې لاړه زه دلته د تعلیم دپاره جاړم او دا د یو غریب د زوی مسله ده نو په دې مسله باندې څوک پسنجیدګۍ سره بحث نه کوي.
د سوات شخصي تعلیمي اتحادیې پی ایس ایم ای پخوانی مشر گلوبل پیس کونسل صدر ماهر تعلیم احمد شاه اویل چې په پوری توګه د نوري تعلیمي ادارې پرانستی شي
ټوټل زموږ تعلیمي لحاظ چې هغه 29% دی او پای کې بیا د جنکو د تعلیم کو ډیر زیات بد حل دی نو اکثر چې زموږ میټینګس کېږي د جانب کارج پروفیسران او دي همیشه په میټینګس کې دا خبره کوي چې په منګوره کې په ارجنټ بیس باندې دوه میل کالجونه او یو فیمیل کالج
اونډه کې موجود د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشیر او صوبایي اسمبلی غړي عبدالمونیم اویل چې دوی به د سواد د زده کوونکو ستونزې په هر کچ پورته کوي.
او تاسو سره د زه ان شاء الله تاسو یو پروګرام وکړي چې چا سره میلاو شي چې موږ د 15 کسانو موږ واړه خراب نشي.
آل پارټیز کانفرنس کې په ګډه اعلامیه جاری کړه شو چې پکې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه غوښتنې وکړې شوې چې مکتب سکولونه دې تر هغه پورې نه بندوي تر کومه پورې چې دغه سکولونو ماشومان لپاره متبادل انتظام نه وي شوی او د لسم پاس د کوونکو تعلیمي لړۍ جاري ساتلو لپاره دې په سمدستي توګه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته پرین په خبر کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا رابلل شوی سیمینار کې ځینو پښتنو سیاستوالانو ویل چې مرکزی حکومت لخوا د چین سره د اقتصادي لارې د جوړولو په پلان کې بدلون نه مانی. پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ویل چې داسې ثبوتونه لري چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت غواړي د خپلې پخوانۍ وعدې پر ضد په پنجاب تیریدونکې لاره لومړی او په ډیره اسماعیل خان او شوب تیریدونکې کلار رست جوړ کړی. غلام غوث په تفصیل لري.
دې لړکی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره ده خو د چین پنجاب اقتصادي رهداري منصوبه دوی ته منظوره نه ده.
بلوچستان نشته، پښتونستان نشته، مغربي نورستان نشته. دا په یو دلیل باندې هم د چین پاکستان کوریډور کړی، دا د چین پنجاب اقدامي کوریډور دی. بس صرف یو ساده خبره کوم چې چین پاکستان کې کوریډور منو خو چین پنجاب کوریډور کته منلو ته تیار نه دي.
او د قومي وطنګون مشر افتاب احمد خان شریپاو د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې کدا خبره رښتیاوي نو د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه او لس به د دې مخالفت کوي.
کم وعده د پښتون قوم سره شوې دي کو دې کې څه تبدیلی راشي نو د پښتون قوم چې سامره مشران او لیډران دي د پښتون قوم هر یو فرد دا پختون قوم زمونگا مین دے او خوین دے با انشاء اللہ تعالی طول پدے مان دے آواز جتائی اور دے را پار بتا گو داو کئی چے مونگا دا سے ناانصافی پدے ملک نگوارو چے کم ناانصافی مونگ سر رکی کی.
او د جماعت اسلامي صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم په خپل وینا کې وویل چې د چین په سینکیانګ صوبه کې د پاله یو وسلوال ګوند لوجي د چین حکومت ډیر اندېښمن دی او مرکزی حکومت دی د دواړو ملګرو هیوادونو ترمنځ د نورو اندېښنو راپارولو څخه ډډه وکړي.
او دا چې څنګه کوریډور په اول ځل منظور شوی وو هم په هغه طریقه او په هغه نقشه باندې پکار دی چې جوړ دي شي موږ د دې تایید کوو. مرکزی حکومت کے چرتا اگواڑی چاہے خپل ملک کے پکور کے دننا نظام ہم درست ساتھی نداغین اپس دا چین سر ہم تعلق انشاءاللہ لذیذ نہیں سوکنشی خراب ہو لے.
او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا ابتخار حسین ویل چې کچيري مرکزی حکومت د اقتصادي رهداري منصوبه د ډیرا اسماعیل خان او جوب د مغربي لارینه نه تیروي نو عوامي نېشنل ګوند به د دې سخت مخالفت کوي.
وزیر اعظم مجبور شو غل پټ کانفرنس راغوستو هغه یو فیصله وکړه چې مغربي روټ به کم دی نو هغه زمونږ د چینا کوریډور چې کم دی یو واحد روټ وي او هغه به اول وي. ان پی هم په هغه موقف ولاړه ده چې که دا څوک نه مني موږ به لاره نیسو.
د سیاسي ګوندونو د لوړپوړو مشرانو په موجودګۍ کې په دې سیمینار کې په پاکستان تحریک انصاف نیوکې وشوې چې دې غونډه کې ولې هغوی ګډون ونه کړو او ولې هغوی د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ په لړ کې فعاله کردار نه لوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. د اسرار الله مومن نه بلند خبرونه وورو.
د پنجاب د کونو چارو صوبای وزیر شجاع خان زاده په حجره نن سهار شوی ځانمرګي بیت کې د کونو چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوی دي. د پنجاب صوبې د وزیر اعلی صلاحکار سید الهی مطبوعاتو ته ویل چې شجاع خان زاده مړی له ملبی راوستې دي. دغه په خبر اپډیټ کې د حاضرو سیمډي سپیشل کچا هم وژل شو. شوخه 15 کسان نور جوړل دي. لشکر اسلام د بریج مواری منلی پټکی شو دی. پیخه کې د پولیسو په وینا د حجره چتر غورځدل او ګڼ خلک یې لملبی لاندې کړي. په حجره کې د کونو چارو وزیر په مشرۍ جرګه روانه وه چې خودکش حمله ور ورغلې او چاودنې کړي. د افغان حکومت یو سرچینې وايي پاکستان د ولسمشر اشرف غني د تنو کاتو خط په ځواب کې افغان حکومت د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی. د سرچینې د نوم خودو په شرط مشرډو ازادۍ څنګه ته ویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور کول کړي ورسته به یې نتیجه معلومه شي. افغان ولسمشر اشرف غني شاوخوا څلور میاشتې مخکې یو لیک چې اته ماده یې درلودې پاکستان ته وسپارو او اوس عمل پروګرام د همدې لیک ځواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په خوانه مشر امید ګل تیر شپه د 9 کلونو په عمر د دماغ او د رګ شلیدلو له وجې مړ شو. د خبر پښتونخوا حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندي غونډه شوې. په سوات منګوره کې پرون شوې د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوې. تعلیمي چارواکي وایي په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت په صوبه کې د هغه سکولونو بندولو امر کړی چې سیکیورټي او چاو دیواری نه لري. د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکی الوتکه څلور 500 سره د هیواد په لری ختی سیمه پاپو وکیل درک شوی. د چین د بندری خار تیاجین د 14 نیل عمله د موشمیره لږ تر لږه 112 لوړه شوی او د روزګارو چارو وزیر سرګیل اوروبا د خپل ایرانی سیال سره د اگست په 12 تاریخ ملاقات کوي.
لاند خبرونه هم د اسرار الله مومن نه واورېدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نه بوروج د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وفاقي وزیر مشاهد الله خان ویلي دي چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک درنو دوران د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د هغه وخت مشر لیفټننت جنرال ظهیر الاسلام یو سازش تیار کړی و چې تر لاندې فوزي او سیاسي مشورولې د لری کولو وروسته په ملک قبضه کول غوښتل. ورځپاڼه لیکي چې د اطلاعاتو وزیر سینیټر پرویز رشید او د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR مشر میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د مشاهد الله خان دا بیان بی بنیاد ګرځولې دي. خو د مشاهد الله خان د بیان نه حکومت لپاره مشکلات را پیدا شوې دي او داسې بیانونه د فوز او حکومت ترمنځ غلط فهمیانې را پیدا کولې شي. ورسوان لیکي که حکومت 13 میاشت د دفاع وزیر خواجه آصف د بیان تردید کړی وي او وضاحت یې ترې غوښتی وي نو د حکومت نور وزیرانو به دا قسمه بیانونه نه ورکولې. خو اوس دا معامله ختمول د حکومت مجبوري شوې ده ځکه چې حکومت فوز خفه کول نه غواړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې حقیقت را برسیره کول لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او که د درنو په شا د جرنیلانو څه کردار وي نو هغه د را برسیره کړی شي او ورته د سخته سزا ورکړي او که د درنو په شا د دوی څه کردار نه وو نو خواجه آصف مشاهد الله خان او نور هغه خلک چې داسې تورونه لګوي د هغوی د هم احتساب وکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په 14 اگست په کوټه او تربت کې 420 وسلوالو د فوز په وړاندې خپله وسله کېښوده. ورځپاڼه لیکي چې په 100 وسلوالو واپسی یقینا چې یو مهم پرمختګ دی، خو حکومت لا د خبرې خیال ساتل ضروری دی چې دا خلک د حکومتي مراعاتونه ګټه پورته کول ورستو بیا وسلوالو سره یو ځای نشي. ورسپاڼه لیکي چې حکومت له په هغه عواملو قابو موندلو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي چې له وجې خلک تر هغه سره په ملګرتیا مجبوره کیږي. نو ضروری ده چې حکومت دې نه صرف د روزګار موقع زیات کړي بلکې د غربت خاتمه دې هم وکړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له خوا د خلکو لپاره د کمو مراعاتو اعلان کړی شوی دی، نو هغه دې ورته ضرور ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست مجلې لیکي د طالبانو د نوي مشر په سر اختلافات پاکستان ته مکه برابرولی شي چې دا هیواد په وسلوالي ډلې یعنی طالبانو باندې خپل کنټرول زیات کړي او په افغانستان کې د مفاهمتي عمل ملاتړ وکړي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دی هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثر رول لوبولو ته چمتو دی. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. نیشنل انټرست مجله لیکي د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دې ته مکه برابروي چې دا شنبه د پاکستان پر دغه وسلوالي ډلې کنټرول زیات پیاوړی شي او په افغانستان کې به د مفاهمتي عمل په لړ کې مرستې وکړي. مجله لیکي زیاتره خلک پر دې اندي ډېرې کمی وجې دي چې د پاکستان پر پوځي اسټابلیشمنټ باور وکړل شي چې ګنې دا هیواد د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي، ځکه چې پاکستان د طالبانو سره د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. مقاله لیکي داسې ډېرې نښې هم شته چې په سیمه کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي اثر او د افغان ولسمشر اشرف غني له اسلام آباد سره د اړیکو پر امنه کولو لپاره مضبوطو هڅو دې ته لاره جوړه کړه چې پاکستان په خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي. مجله لیکي پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو ترمنځ د مشرتابه په سر د اختلافاتو هوارېدو وروسته به د امن خبرې یو وار بیا پیل شي او که نه. مقاله لیکي دا هر څه زیاتره پر پاکستان تکیه کوي. نیشنل انټرست لیکي د امن په بهیر کې د شاملېدو نه د بچ کېدو لپاره پاکستان د ډېرې مودې راهیسې پر دې دریځ دی چې دوی پر طالبانو ډېر کم نفوذ لري، خو مجله لیکي دا خبرې نورې پټې نه دي پاتې چې پاکستان په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو هند ته د ستونزو جوړولو لپاره طالبانو ته د یوې لارې په سترګه ګوري. مجله لیکي د بدلیدونکو حالاتو ته په کتو سره پاکستان کېدای شي دا اراده ولري چې د داعش ډلې ګواښونو ته د ماتې ورکولو لپاره تر ټولو مؤثره لاره د مفاهمتي عمل په ذریعه له افغان حکومت سره اړیکې ښه کول دي. بلخوا بزنس سټانډرډ ورځپاڼه لیکي د خالی په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي هیواد یې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره مؤثر رول لوبولو ته تیار دی. د ژنوا خبري ایجنټس تر مخه د بهرنیو چارو وزارت ویان د څرګندونې داغو اندېښنو په ځواب کې کړي چې په افغانستان کې د ترهګرې روسي بریدونه د روغې جوړې کوششونه ودرولي شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې هیواد یې په مسلسله توګه د افغانستان په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړي چین د هغو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان ستاینه هم کوي چې د امن په خبرو کې مهم رول لوبولی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چین تمه لري چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره په مذاکراتو کې زیات ښکېل خلک باید خبرو ته دوام ورکړي، په دې خبرو کې باور زیات کړي او د لړ کې خپلې هڅې جاري وساتي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
مشال ریډیو تاسو ته ډان ورځپاڼه لیکي چې د اسلام آباد په کچا آبادې کې په سوونه ماشومانو په سرکاري او یا نورو سکولونو کې زده کړې کولې، خو ستغه ماشومان سکولونو ته نسي او کورنۍ وایي د خپلو ماشومانو د تعلیم په اړه ډېر اندېښمن دي. د لیکنې مهمې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې چیرته چې یو شمېر خلک په کچه کورونو کې اوسېدل، دوی به په پینډۍ او یا اسلام آباد کې مزدوریانې کولې. د ځینو ماشومان به هم سکولونو ته تلل، خو حکومت ورلا دغه کورونه په بلډوزرو هوار کړل او دوی یې بې کوره کړل. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د I-11 په کچا آبادۍ کې یوه لس کلنه عائشه خورشید هم وه چې کور یې اوس وران شوی او دوی د دغه ځای تللي دي. هغه وایي اوس چې کله د ګرمۍ چوټیانې ختمې شي نو با د خپلو ملګرو او استادانو سره نه ملاویږي، ځکه دا اوس خپل سکول ته نشي تللی. او مور پلار یې بل ځای ته کډه وکړه. عائشه وایي د جولای 1 نیټه چې کله د دوی کورونه ړنګ شول، دغه د دوی لپاره یوه بد ورځ وه. دوی ټول خپه وو، د دې نورې ملګري هم خپه وي. دوی اوس تر نول سره نږدې یو بل کلي ته تللي دي. هغه وایي تر ټولو زیاته دا په خپل سکول او ملګرو پسې خپه ده. عائشه به د جنکو سرکاري سکول ته تله چې د دې کور سره نږدې وو. عائشه ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي اوس یې په نوي ځای کې ملګري نشته. په دغو کې ډېرې کورنۍ د قبایلي سیمو اهم وي، ځینې پینډۍ او یاد اسلام آباد نورو سیمو ته تللي دي او ځینې واپس خپلو کلو ته ستانه شوي دي. ډېرو کسانو به د اسلام آباد او پینډۍ په سبزي منډیو کې هم کار کوو، خو اوس بېروزګاره شول او ځانونه له نور کارونه ګوري. بلال خان هم د اسلام آباد په سبزي منډۍ کې کار کوو. هغه وایي اوس ځان له بل ځای کې کار ګوري. بلال وایي د دوی د کور ټول ماشومان به سکولونو ته تلل او اوس دا فکر کوي چې څنګه ورلا د سکول بندوبست وکړي. بلال وایي د آی 11 په سوونو ماشومان به په سرکاري او یا د غیر سرکاري ادارو لخوا په جوړ شوو سکولونو کې زده کړې کولی چې اوس یې نه کور شته او نه دغه سکولونه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره وار آن د راکس وپانه لیکي چې ځینې خلک په دې لوستیو کې د پاکستان ځینو ګامونو ته خوشاله دي او داسې فکر کوي چې ګوندې اسلام آباد خپل ستراتیژیک پالیسی بدله کړې ده. خو لیکوال لیکي چې دا اسې خیالي خبرې دي. دغه په خبره پاکستان لا هم د وسلوالو ډلو لملاتړ لاس نه دی اغستی او په سیمه کې لا هم خپل هدفونه د لاس پوسو ډلو په ذریعه ترلاسه کوي. تفصیل د مليحه میرزاده ناورو.
لیکواله پوښتنه راپورته کوي چې د سمیر لالوانی د لیکنې سره سم آیا پاکستان په رښتیا په خپلو پالیسو کې ستراتیژیک بدلون دراوستو په حال کې دی که څنګه چې د مودو راهیسې تمرکز هند پاتې شوی دی. لیکواله لیکي د قومي امنیتي پالیسو په حواله په نړیواله کچه د پاکستان تاثر بدل شوی دی. هغه د لالوانی د لیکنې په حواله لیکي چې د هغه په خبره پاکستان د هند په وړاندې خپله دښمنانه رویه بدله کړې ده. له هند سره د سیالي پر ځای پر خپلو کورنو امنیتي مسلو توجه ده او په دې پروسه کې خپل ستراتیژیک کلتور ته بیا کتنه کوي. لیکوال لیکي داسې نه ښکاري چې په موجوده وخت کې دا هر څه عملي شي او زیاتوي پکار ده چې امریکا د پاکستان اصلیت ته وګوري او له هغې سره سم دې پلان جوړ کړي. لیکوال لیکي دا رښتیا ده چې پاکستان د خپلو لاسپوسو وسلوالو ډلو مخه نیولې چې له امله په کشمیر کې حالات ښه شو، خو دا هر څه د امریکا د فشار له امله وشو. د امریکا ټوله توجه په افغانستان کې پر جګړه وه او نه یې غوښتل چې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې امکان پیدا شي. لیکوال لیکي دې خبرې ته باید پام وشي چې د لالوانی د خبرې برعکس په دې وروستیو کې پاکستان د کشمیر په اړه خپل موقف څرګندول زیات کړي دي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په خپل دور کې د کشمیریانو په خوښه د کشمیر راتلونکي د ټاکلو خبره پرېښوده، خو د مشرف له تګ سره سم جنرال اشفاق پرویز کیانی دغه پالیسیانې لرې کړې او د کشمیریانو په خوښه د هغه سیمې د الحاق خبره بیا تکرار کړه. له دې سره سم یې په کشمیر کې دښمنۍ ته بیا هوا ورکړه. همدغه موقف ته پاکستان اوسنی پوځي مشر جنرال راحیل شریف هم خپل کړی دی چې وایي د کشمیر مسله د پاکستان شریک دی. لیکواله لیکي په 2003 کال کې دواړو هیوادونو پر ډزبندۍ موافقه وکړه چې په وروستو دوو کالو کې د ډزبندۍ خلاف ورزي ونه شوه، خو د 2009 کال راهیسې په سرحدي سیمه د پاکستان لخوا د ډزو په تبادله کې زیاتوالی راغلی دی. لیکواله وایي د لالوانی د خبرې سره سم دا زیاتوالی د 2002 کال په پرتله هغه عمره زیات نه دی. دغه په خبره په دښمنۍ کې کمی د پاکستان د ستراتیژیک بدلون له امله شوی دی او زیاتوي چې که څه هم پاکستان اوس هم د کشمیریانو بلتون پالو ملاتړ کوي، خو له پولې بلې غاړې ته د اوړېدلو هڅې، پرتشدد پیښې او مرګ ژوبله کې د کال 2001 په پرتله 90% کمی راغلی دی. لیکواله لیکي لالوانی دا نه دي بیان کړي چې پاکستان دا ډزې د څه لپاره کوي. هغه وایي تاریخ ته که وکتل شي نو د دغو ډزو په عذر پاکستاني وسلوالې ډلې په سرحدي سیمه د هند غاړې ته د اوړېدو هڅه کوي، خو اوس پاکستان د مداخلې کولو لپاره متبادلې لارې لټولې دي. لیکواله د لالوانی د هغه دعوې په حواله لیکي چې د کورنو امنیتي ګواښونو له امله پاکستان د هند په وړاندې په ستراتیژیک ډول خپله رویه بدله کړې ده. خو د لیکوالې په خبره که څه هم د پاکستان پوځ دا وخت په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ضد کاروایي کې بوخت دی، دا په هیڅ ډول د ستراتیژیک بدلون طرف ته اشاره نه کوي. یو دا چې د لالوانی د هغه دعوې په سم ډول تصدیق نشي کېدی چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان دفاعي لګښتونه کم شوي دي، ځکه چې د پاکستان د دفاعي بجټ په اړه معلومات په شفاف ډول کله څرګند نه دي پاتې شوي. بل دا چې که څه هم لالوانی وایي چې د پاکستان لخوا د وسلو په اخیستو کې کمی تر سترګو شوي دي، خو په اصل کې چې له چین او امریکا پاکستان کومې وسلې اخیستې دي هغه د روایتي دښمنانو لپاره دي، نه چې د کورنو دښمنانو په وړاندې د استعمال لپاره. په داسې صورت کې لیکواله دا یو ستراتیژیک بدلون نه ګڼي. لیکواله لیکي په مقاله کې لالوانی لیکلي چې پاکستان له هند سره سیالي کول نه غواړي ځکه چې پر خپلو کورنو مسلو یې زیاته توجه ده. لیکواله زیاتوي کچره پاکستان کورني وسلوال یو ګواښ ګڼل نو پکار ده چې د کورنو دیوبندي وسلوالو د له منځه وړلو په لړ کې مو د پاکستان هڅې لیدلې وي. د هغې په خبره همدغه ډلې د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي. لیکواله لیکي لشکر طیبه چې د پاکستان استخبارات یې په هند کې کاروي د پوځ لخوا د یادې ډلې ملاتړ د لالوانی د ستراتیژیک بدلون له خبرې سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو ننګرهار ته. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو د مخنیوي په خاطر د ویکسینو درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې په دې مهم کې به تر شپږ نیمو لکو پورې هغه ماشومانو ته چې عمرونه تر 500 کالونو کم وي د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې اورو.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو د درې ورځنی کمپاین پرانسته د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې وشوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د کمپاین د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل
دغه کمپاین به درې ورځو لپاره دوام کوي او په دغه درې ورځو کې به موږ شپږ نیم لکه ماشومان د درې نیم زره پرسونل لخوا نه واکسین کیږي. د دې تر څنګ په دغه کمپاین کې موږ د ویټامین ا هم لرو چې هغه هم د شپږ میاشتو نه تر 15 کالو ماشومانو لپاره به ورکول کیږي. چې په دې کې هم موږ د خپلو والدینو نه هیله ورزو لرو چې په دغه درې ورځو کې دوی ځانونه مطمئن کړي چې څو د پولیو دوه قطرې واکسین هم خپلو ماشومانو ته وکړي او د دې تر څنګ د ویټامین ا چې کوم امپول دغه خپل ماشومان ته تطبیق کړي.
د کمپاین پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی یوې ماشومې ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په ولس غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
غوښتنه مې د ټولو ولسونو نه دا ده چې د خپل آینده نسل د صحت لپاره خپل بچیان پرېږدي چې هغې ته د پولیو واکسین ورکول شي او هم د ویټامین ا قطرې ورته ورکول شي. په علما کرامو نه، استادانو نه، د ټولو ولسونو نه، د مشرانو نه، ملک صاحبانو، د قومي مشرانو نه مغوښتنه دا ده چې دوی له خپل تاریخه په خلکو کې آگاهي پیدا کړي ترڅو دا کمپاین په ډېر ښه توګه باندې ترسره شي.
د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست مطبوعاتي مسؤل مولانا عتیق الرحمن پزلی د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې د ممبرونو له لارې په ولس غږ وکړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي.
د ټولو درنو علمای کرامو نه چې په ولسوالیو کې دي یا د جلال آباد په ښار کې دي، خواهش کوم، عرض مې دی ورته چې زموږ استاسو دا واړه بچیان آینده نسل دي، دوی د واکسینو په باره کې د خپل مساجدو نه ملکانو سره، مشرانو سره، قومي مشرانو سره خبره وکړي چې دا په کوم ځای کې څوک بندي زموږ مخالفینو نه. زما هغوی ته هم چې دی درخواست دی چې هغوی دوی سره کومک وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا یا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د دغه ولایت په هسکه مینه ولسوالۍ کې به د نامنیو له امله 1000 ماشومان د واکسین د تطبیق نه محروم پاتې شي. د زیاتوي چې د 2015 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 2 پیښې ثبت شوي چې په هلمند، فراه او هرات کې شپږ پیښې او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یوه پیښه ثبت شوې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی به په خیبر جنسۍ کې هغه سکولونه بندوي په کومو کې چې د زده کوونکو شمیره کمه شوې ده. خو بیا د خیبر جنسۍ د باړې خلک وایي چې دغلته د پوځي عملیاتو له امله په سکولونو کې شمیره کمه شوې ده. حکومت دغه سکولونه نه بندوي بلکې د دې لپاره د یو بل متبادل انتظام وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر جنسۍ د باړې خلک وایي چې دلته په سکولونو کې د پوځي عملیاتو بدمنۍ له وجې د زده کوونکو شمیره راکمه شوې ده او دغه سکولونه دې نه ختموي. په دې هکله د باړې سیمې یو مشر قاسم پرېدی مشال ریډیو ته وایي
هغه تعلیمي ادارې هغه سکولونه ختمول غواړي چې په کومو کې د 60 و د 70 نه تعداد کم دی،
خو مونږ یو چې دا لکه یو قسم زیاتی دی، لکه مونږ یو چې دا سکولونه دی ما ختمی په کوله چې دی به نورې تعلیمي ادارې جوړ کړی د خلکو ضرورت مطابق جوړې کړی شي.
د باډې سیمې یو بل تن ترابلی پردي په دې اړه وویل،
په کور خو دا دو چې په 2009 کې کله د سکولونه بندېدل او ویل د سکول کم تعداد و پابندې د فیصله وشي د سکول یوه ده. دوهمه دا چې ته اوس سکول بند کې نو د کم چې سکول مالک دی هغه د بې روزګاره کړلو د سکول بندې چې حکومت کومې پیسې لګېدلي هغه پې لوړې ختم شوې. په کور دا و چې بوړېله یو خوس پکې جوړ کړي.
د خیبر جنسۍ د استادانو د اتحادیې یو مشر نصیر پردي په دې هکله خپل خیالات سداسې څرګند کړل،
مونږ د غواړو چې تر کومه پیره ټوله ای ډی پیز واپس شوي نه وي، په دوی د نوې تجربې اوس فیل حل ما کوي چې کله ټول خلک واپس شي او خلک به خپلو خپلو علاقو کې سیټل شي سکولونه کولاو شي بیا به پته لګي چې د عوامو دپاره کومه یوه پالیسي فایده منه ده.
د باډې سیمې د خلکو دغې غوښتنې په هکله مو چې کله د باډې نه د کامي اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي سره خبرې وشوې نو دوی وویل،
مونږ د ایس ایس ایف سره هم خبره کړې وو، ایون د ګورنر سره هم خبره کړې وو، او انشاءالله چې کم متعلقه کسان دي د دوی به اوس میټنګ را غواړو. په هغې میټنګ کې به دا خبره ورسره کوو چې یاره دا شایي چې ری په کوم ځای کې دا تاسو نه غلطي شوي ری یا کوم څیزونه چې سکولونه د بندولو حقدار نه دي دي له به مونږ موقع ورکوو.
یاد دوي چې په باړه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو له وجې سکولونه هم متاثره شوي دي، خو اوس باړه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او کور شوی خلک ورته بیرته ستنیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لو
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو ته د زمری د میاشتې 28 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په توګه هر کال په ټول هیواد کې په دولتي او ولسی کچا لمانځل کیږي. د جلال آباد ښار مدني فعالان هم لاس په کار شوي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د ملي بیرغ تر څنګ د امان الله خان انځورونه لګولي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
سره لدی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې منځلو ته لاسو ورځې پاتې دي، خو د تیر یوې هفتې رئیس د جلال آباد ښار د یو شمېر مدني فعالانو تر څنګ د ښار هټیوالو په خپلو هټیو او مارکیټونو د افغانستان ملي بیرغ رازړولی چې خلکو ته د ازادۍ او هیواد سره د مینې پیغام لیږدوي. د جلال آباد ښار یو تن مدني فعال هدایت الله زهیر په خپل شخصي تشبث د تیر یوې هفتې رئیس د یو شمېر فرهنګي ملګرو په ملتیا د جلال آباد ښار چوکونه، پارکونه او عامه ځایونه د افغانستان په ملي بیرغ او د غازی امان الله خان په تصویرونو ښکلی کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا کمپاین د دې په خاطر باندې چې تر څو موږ هغه افغاني احساس په خلکو کې موجود دی هغه را ژوندی کړو او زموږ هیوادوال دې ته ژمن کړو چې دغه ورځ په ډېرو شاندارو او ښکلو مراسمو سره ولمانځي. دا د اوس مهال ټول ځوانان په ډېر شوق سره راوتي دي او دوی دغه جنډې او همداراز د غازی امان الله خان انځورونه لګي.
د جلال آباد ښار یو تنځوان چې په دغه فرهنګي کمیټه کې پر رضاکارانه توګه فعال دی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
طاهر راز مې یو تن د جلال آباد اوسیدونکو او رضاکار په شکل باندې دې سره هم تا ویم او په دا کمپاین کې مو سره برخه اخیستې چې دا هر بیرغ لګوم زړه خو به بیخي باغ باغ کیږي او ډیر خوند راکړي او به چې لږه شانې هوا لګیږي او دا بیرغ رپي دا نو بیا بیل خوند لري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی چې تیره شپه یې د دغه مدني فعالانو سره په ګډه د خپلواکۍ د جشن په تیاری کې برخه اخیستې وه خوشحالي سرګند کړه چې ځوانان په ډیر جرأت سره د جشن په تیاری کې برخه اخلي.
نور د خوشحالۍ ځای نشته چې زمونږ په دې جنگ ځپلي هیواد کې د شپې ځوانان راوځي او په ډیر جرأت باندې راځي او د اتشتم د اسد لمانځه لپاره آمادګي نیسي. زه په ټولو ځوانانو غږ کوم په دې کې ډیر په جرأت سره سام واخلئ. دا زمونږ وطن دی، ازادي په ډیر جرأت باندې باید ولمانځل شي تر څو دشمن ته مونږ ووایو چې دا یو ژوندی قوم دی. دا حالت روان دي، دا نشي کولای د دې جذبات چې دی هغه ته صدمه
ورسی
د یادولو د چې د 1298 یم لمریس کال د زمری په 28 نیټه چې د 1919 میلادي کال سره سمون خوري د وخت واکمن غازی امان الله خان له انګریزانو څخه خپلواکي اعلان کړه چې له هغه وخت راهیسې د غورز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په توګه هر کال په دولتي او ولسی کچه نمانځل کیږي. راتلونکي چهارشنبه چې د اګست له 19 سره سمون خوري د ننګرهار چارواکي وایي چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږ نوي کلیزه به په شاندارو مراسمو سره ونمانځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کالجونه یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوڅوک نه.
مشال شته کنه؟ ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د مومند جنسه د سپورتس کمپلیکس یا د لوبو میدان د خکولو لپاره د 500,000 روپو اعلان کړی دی. په دې اعلان د سیمې ولس خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د میدان حالت ډیر خراب شوی دی او که د لوبو دا میدان ورته سم کړل شو نو ورسره به داسې ځوانان نور هم لوبې کوي او د هغې به په دې برخه کې نورم مخکې لاړ شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د غلنۍ سپورتس کمپلیکس چې دا ساتي دیوالونه مات شوي، اوبه یې نشته او د ناستې ځایونه یې هم خراب شوي دي. ساجد مومند یادې سیمې اوسېدونکی دی او وی ویل
که چېرته دې سه نږدې د رایټ سایډ ته چې کوم خوړ دی نو که په دې باندې چېرته داسې وکړلی شي، لنټر پرې وتړلی شي، نو دغې سره مطلب دا دی چې ګراونډ یو 15-20 ګز کم دی کولاویدلی شي.
بیا مې د ابوذر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې ځوانان به هم د لوبو د پرمختګ سره ښه اړخ ته خامخا راځي.
ځوانان چې کومې لوبې کوي
واجد خان مومن وای چې هغه هم لوبغاړی دی چې په زوړ میدان کې د لوبو لپاره سهولتونه کم دي، خو که چېرته د دغه میدان حالت ښه شي نو دا به ټولې سیمې ته ګټه ورکړي.
موږ دغه ګراوند ته غونډېږو، په دې کې کرکټ، والی بال، فټ بال دا ټولې لوبې کېږي او د لوکل نوجوانان چې کوم دي دا ډېر زیات دی ته راځي. که چېرته دغه رنګې دا سټېډیم ته وسعت ورکړی شو نو انشاءالله د ټولې جنسۍ نوجوانان چې کوم دي کې مختلف قسمه ټورنامنټونه کېږي.
او بیا مې د فاټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسۍ سپورټس منیجر سید اختر سره خبرې وکړې.
ګورنر صاحب چې کله وکتل چې دا سټېډیم وړوکی دی او دا چې کوم دی دا ضرورت نه پوره کوي، نو ګورنر صاحب د هغې لپاره اعلان وکړ چې فوري طور باندې مطلب د دې توسیع شي. 50,00,000 روپۍ د هغې لپاره فوري طور باندې اعلان وکړو. هغې سره سره دا خبره وکړه چې نوې یو پروپوزل ما ته یو پوره پروجیکټ یو پروپوزل ولېږي د مکمل سټېډیم لپاره.
یاد دې وي چې د غلنۍ نه علاوه په خویزو کې سپورټس کمپلیکس تیار شوی، ولې په پنډیالۍ کې د دغه شان لوی میدان په جوړونه هم کار روان دی، خو نه ده معلومه چې دغه به کله تیار شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په خیره کې یو ځل بیا د اسرار الله مومن لند خبرونه اورو.
د پنجاب د کورونا چارو صوبایي وزیر شجاع خانزاده په حجره نن سهار شوي ځانمرګي برید کې د کورونا چارو وزیر په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. د پنجاب صوبې د وزیر اعلی سلاکار سید الهي مطبوعاتو ته وویل چې د شجاع خانزاده مړی یې له ملبې راویستې دی. د ده په خبره برید کې د حضرو سیمې ډي اس پي شوکت شاه هم وژل شوی او شاوخوا 25 کسان نور ژوبل دي. لشکر اسلام د برید ذمهواري منلي. پاټک کې شوې دې پیښه کې د پولیسو په وینا د حجرې چتره غورځېدلې او ګڼ خلک یې له ملبې لاندې کړي. په حجره کې د کورونو چارو وزیر په مشرۍ جرګه روانه وه چې خودکش حملاور ورغلې او چاودنه یې کړي. د افغان حکومت یوه سرچینه وایي پاکستان د ولسمشر اشرف غني د اته نکاتو خط په ځواب کې افغان حکومت ته د عمل په نوم یو پروګرام سپارلی. دې سرچینې د نومنو خودو په شر د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته وویل چې افغان حکومت اوس د عمل په پروګرام غور پیل کړی او وروسته یې نتیجه به معلومه شي. افغان ولسمشر اشرف غني شاوخوا 4 میاشتې مخکې یو لیک چې اته مادې
درلودی پاکستان ته وسپاره اوس عمل پروګرام د همدې لیک جواب دی. د پاکستان د جاسوسي ادارې ایسای په خوانی مشر حمید ګل تیره شپه د 9 کلونو په عمر د دماغو د رګ شلیدو له وجې مړ شو. د خبر په حکومت لخوا په سوات کې د مکتب سکولونو ختمولو خلاف ټولګوندیزه غونډه شوې. په سوات منګوره کې پرون شوې دغه غونډې ګډونوال ویل چې د حکومت لخوا د مکتب سکولونو ختمولو سره په سوات کې د شاوخوا 2000 زده کوونکو تعلیمي عمل اغیزمن شوی. د انډونیشیا یو کورنۍ مسافر وړونکې الوتکه له 450 ورلو سره د دې هیواد په لرې ختیځ سیمه پاپو وکیلا درکه شوې. د هوایي چلند چارواکو وویل چې په الوتکه کې 15 ماشومان 40 لویان او 15 د عملی غړي دي. د چین د بندري ښار تیانجین د چاودنې له امله د مړو شمېره لږ تر لږه 112 ته لوړه شوې او د روس زبانو چارو وزیر به د خپل ایراني سیال سره د اګست په 12 تاریخ ملاقات کوي. پرون د روس زبانو چارو وزارت د اعلان ترڅنګ وویل چې د ایران اټومي پروګرام په شام کې د سولې کوښښونه به د دې خبرو موضوع وي.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نننه خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان اسرار لمومنو تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسه د الله پامان.